د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونسي، دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي، نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بېرته هېواد ته ستانه سوي دي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاته له پاکستان څخه ستانه سوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند بنګلادیش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبې تیره شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشار سره سره له خپلو میزایلو لاسوه نخلي. روحانی دا څرګندونې د ایران پر دولتي ټلویزیون د یوې وینا پر مهال په غو مراسمو کې کړې چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی و. روحانی وویل ایران به له خپلو دفاعي وسلو لاسوه نخلي. په دې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه او همدارنګه په دې خبري غرمنۍ خبرونه کې زموږ د نورو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ دا ویبپاڼې پاته ده. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې دا چې زموږ ورځني خبري مطالب او رپورټونه کتلی شي، بلکې زموږ څېړنیز رپورټونه، همدارنګه تحلیلونه، 19 پروګرامونه او مرکې له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام له یاده مباسي او سم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې هند له نړیوالې ټولنې غواړي په افغانستان کې د نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. قلمړی ستاسو فهم د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشي موادو د قاچاغ په تور نیولې دي. د کورونې چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته پرالېګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تیرې شمسي میاشتې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاغ کوونکي نیولي او عدلیه او قضایي ادارو ته یې معرفي کړي دي. له نیول شویو کسانو سره 40 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. له دې موادو څخه 10 کیلو او 200 ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، 4 کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاغ کوونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، 3 کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاغ کوونکو سره د کندهار په هوایي ډګر او یو قاچاغ کوونکو له 2 کیلو او 50 ګرامه هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیول دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلو ګرامه ډیر نشي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنوی ته وویل دا وسوځول شوی مواد چې 480 کیلو ګرامه تریاک او لزګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشي پر مهال نیولی ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي، تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. خاغلی یادګاری زیاته کړه
با اجرای 75
د 15 بیا عملیاتو په تر سره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد نیول شوی او آتا ته تورن کسان د دې پیخو په تړاو نیول شوی دی.
دا یادونه ورده چې په روسي اونۍ کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځ ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندې چوک کې څو تنه نیول شوی دی. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرامه نشي مواد نیول دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشادتون پولیسو ازادي رډیو ته رالیږلي راغلي 99 کیلوګرامه چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته یو قضایي ادارو ته سپارل شوی دی. او دونه یو روسي پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ رډیو ته وویل یو نیم کیلوګرام تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشي پر مهال نیولی دی. د یادونه ورده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي.
په کندز ولایت کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والاحصار کی خرسیگی، کابل بندر کی خرسیگی، پولیس خلافکار اللہ سنیسی 15 قدم ازی خلافکار خوشکی گی.
دا چې ځینې معتادین ولی تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
کچیر د دغه مریضانو مخ کې بیبي مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم مش پر دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازي وایي اوس د دې وخت رسیدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د حقوقو په سولاره وتلی چې له نشي موادو څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په مزني ختیځ کې د داعش د مالی سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د حقوقو په سو سرچینه وچسي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په چیرې بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې شپېته کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سه شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د رواني جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندي ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لویې مالی سرچینه وچکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچی شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 25 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامی عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له یوه کال راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالره زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي او د دې تر څنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
زمانی که تریاک به مشتقات مختلف تبدیل،
کله چې تریاک په بیلابیلو نشه یي موادو باندې بدلیږي نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې عمله په سلو کې 40 نشه یي مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 15 له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندای ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو کاچاک ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاکو په تور نیول شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور اوروه. د کندز ولایت نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10000 اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل که څه په کندز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاقو محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشه یي موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې څه باندې 13000 تنه کسان پر مخدره توکو روږدي دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکې له کچه 0 ته رسېدلې خو تر څنګ د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30000 بیشتر تخمین میشه.
په کندز کې د مخدره توکو د معتادانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 10000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی ځکه هر ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنیم، 6 نفر میجزه خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصتوو خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویلی شم چې د تیر کال په توپیر سږ کال د مخدره توکو معتادان په کندز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشه یي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتی بولی.
پاسادگی میتوند که به این مواد دسترسی پیدا بکنند در شهر کندز.
ده کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کېږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي، ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، 15 قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تیر کال 101 کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو، او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه یي توکو په تړاو نیولي دي، چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1260 مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبرې وکړو چې ځینې معتادین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشه اخته کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وروستۍ څېړنې ښیي چې ډېری معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشه اخته کیږي. دا چې دا معتادین ولې بیرته په نشه اخته کیږي او څنګه کېدای شي چې معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشه اخته نسي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشه اخته کېدل یا بابیړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دویم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي، چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي، بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت ته رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتها نه لري، بې خوبه وي، نارامه وي. د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روږدی ماشوم زیږول کېږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن یې کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګ د زیګیدنی سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډیانه د عادت ماهوار قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی کچیرته یو ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت ماهوار د دوی قطع کیږي، خو هغه ښځې چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت ماهوار قطع شي. همدارنګ د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کیږي.
د دې بابلی یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورېنی او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل د طرف نه یا د دولت د طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دو ترک کی د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقده په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوخه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د دې سره باید زړه د کومې کوماکو کې تر سوچي دا مریض نا امید نشي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده، لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا داسې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روغدیتوب لامل ګرځېدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لرې وساتي. دا پرې نږدي چې یو چیرته تنها په یو کنج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخکې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانه دا حمایت کړي. او بله خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لرې، نو هغه ورسره مصروفي کې د هغه حالات د خماري د هیره وزي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بند ورته وي یا ربړي الاستیکي شایان دي چې دا د شفاخانه دی طرف نه ورته ورکول کیږي، کولای شي چې په ډېر اسانۍ سره پیدا شي چې کله مریض دغسې یو حالت ور باندې راځي، دارابري بندونه چې دي دا را واخلي خپل لاس نه تاو کې په هغې باندې مصروفیږي. او بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قرآن کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو د اخته کېدو په اړه مو له ډاکټر سارا حیدري سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردی. د کندهار ولایت 22 کلن نظر محمد وایي چې تنشې مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 50 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشې پیسې له کومه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګلساز یم او چې کم د زمانه د پاره جوړیږي هم د غاړې د پاره د جانو د پاره 15 کاله دغه کیږي چې دغه زما قسم دی دغه ګلسازي. پنجشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړم کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته به تللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي. دغه اوله نشه زما تاداو چې دی ما د سګریټ څخه شروع کړي، دوه مې نسوار سره کړي، درې مې چار سر سره کړي، څلورم مې پاوډر سره کړي. دا تقریبا یو 15 کاله یا 16 کاله قدر کیږي دغه دوام لري. زیاده کاروبار سلی لري کړم، هم می دا دنیا خرابه سو هم هغه دنیا. ساول منځاب دا سره سواخ سي، دوه می خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي، درې می خپل زما مور او پلار او کور ز ژوند را سواخ. چې کم سړی وي په دې نشه کې مغه کاروبار نسی کولای، هغه واده نسی کولی، هغه ژوند نسی کولی، هغه د مور پلار حق نسی پر ځای کولی. زه واده نه لرم، مګر چې پله روزانه مې کول اخپل د نشې پیسې مې پوره کول، نه مې مور پلار ته وړل، نه مې جمع کړي دي، نه دخل لرم. دا نشه ډېره سخته نشه ده، 4500 تر 300 پورې زما تنخواه، چې اوس زه نه افغانۍ په جیب کې نه لرم. دا د دې نشې تخریب دي. په دنیا دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو. دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ. زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلحال هغه ماغزه په ما کې نسته، هغه سا په ما کې نسته. که زه اوس ستا سره جوړ غږېږم یو لسته کې بعد زما ټیم بیا اوړي. زما مشر ورور ما ته وایي، وایي زما د درې کالو زوی دی، یا زه لنګوټه په سر رکوم، یا خولۍ په سر رکوم، سهار وختي په جماعت کې دروم، او ته پوډري یې او لمونځ اودس نسې پکې کولای. په کم کور کې چې ته اوسېږې، په هغه کور کې ستا د رویسه موږ ته ملایق نه راځي. په دې نشې کې ما ته مه راځه، زما بچیانو، زما کورو کوچنیانو، دینې دنیا د ګرده کور ده او خرابه یې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه وستي برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپین ږیري د حاجي اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي، او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجي اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نوي درته ویلي؟
خیر دی استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بېخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خان اکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم، خپله راځ یې وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
اجی صاحب زام علی سړیم بل کار نشم کولای.
نو چی بل کار نشی کولای؟ زمونږ د کلی ځوانان وژنې.
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. مونږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې. نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیت قمندانې ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې